مشاهدا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل سره سره په پراکټیز موږ د ټولو همکارانو نه کې هیلې او سلامونه ومني. د روانې خبرونې د سر موضوع د خیبر پختونخوا تعلیمي ادارو ته هغه ګواښونه دي چې له مخه یې دغه ادارې او د دې امنیتي چارواکي ډېر چمتو کړي دي چې دغه امنیت وساتي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مو هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به درته د مشال مرکه وړاندې کوو، خو د هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا سنو تعلیمي ادارو د بریدونو تر ګواښونو وروسته امنیتي تدابیر سخت کړي دي. پاکستان نن نږدې یو نیم سل کب نیونکي هند ته سپاري او ایرانی چارواکي وایي د انګریزي ژبې په تعلیم د بندیز لګولو اراده لري. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سنو تعلیمي ادارو مشران وای د بریدونو تر ګواښونو وروسته یې سخت امنیتي تدابیر نیولی دي. د چارسدې باچا خان پوهنتون او د پېښور یونیورسټۍ سنو مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو دننه او بهر یې امنیت ټینګ کړی دی. د باچا خان یونیورسټۍ د امنیتي چارو یو مشر اشفاق خان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
چې کوم مخکې د باچا خان یونیورسټي سکیورټي وارن هغې نه زیاته موږ نور ډېر زیات حوصله کړې ده. فریش چې موږ څومره برتي کړې ده چې موږ سره آرمي والا کسان دي، ایف سي والا کسان دي، باونډري وال چې کوم مخکې کوم وارو یا کوم دغه نو هغه برابر کافي دغه سره اوچت شوي دي.
د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هدایات جاري کړي چې د سوبې ټولو تعلیمي ادارو د اقلیتونو عبادت خانو په ګډون د حساسو ځایونو د امنیت لپاره د کلک ګامونه پورته کړل شي. نن پاکستانی چارواکي یو سل اووه څلوېښت کب نیونکي هند ته سپاري. د پاکستان سرکاري میډیا وایي تېره ورځ یو سل اووه څلوېښت کب نیونکي پاکستاني چارواکو خوشي کړي وو چې نن به په واګا پوله هندي چارواکو ته وسپارل شي. پولیسو ویلي دا کب نیونکي د پاکستان پولې د حدونو دننه د کبانو نیولو له وجې ګرفتاره شوي وو چې اوس یې د قید موده پوره شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونام د کابل د جنوري د څلورمې نیټې د اغه ځانمرګي برید لومړنۍ څېړنې خپرې کړې چې پکې دیارلس تنه وژل شوي او نولس زخمیان شوي دي. یونام پرون مشال ریډیو ته پر لیږلې خبر پاڼه کې ویلي د پیښه د امنیتي ځواکونو دوکاندارانو ترمنځ د نښتو پر وخت پولیسو رسیدو وروسته وشوه. یونام وایي په وژل شوو کې دولس پولیس وو. خبر پاڼه زیاتوي د پولیسو وژل شوي افسران په وسله واله شخړه کې ښکېل نه وو او ملکي وګړي هیڅ کله په ځای کې د برید مخه نشي کېدلی. د خوست ولایت په ختیځو سیمو کې کوچیان وایي له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستي قومونو په لارې تړلي چې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي. د کوچیانو یو مشر المر پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل خوست ته اته لارې لري خو ورته ټولې تړل شوي دي.
مریضان مالو سامانونه دکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي. د لنډرو تورې اوبه تیروي عالي شیر سپینه پیل دا مکمله بنده کړله. مریضان اوس دلته کورو کې پراته دي. ښه نه څوک هم کې نه حکومت ورته راځي نه ملک ورته راځي نه بله کې او که بیا دا چې حکومت یې له مان نه در وځي موږ پېږو خوشي پېږي.
بلخوا د خوست ځایي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د وروستیو کې کوچیان د دوی سیمو ته د لښکرو په شکل کې راغلل او په کورونو کلیو یې د ورختو هڅه کوله، نو ځکه د خوست ځایي اوسیدونکي اړ شول چې کوچیانو ته لارې بندې کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا سمندري ځواک هم په هغه عملیاتو کې شامل شوی چې د چین په ختیځي ساحل کې د تیلو ټینکر او یوې کارګو د ټکر وروسته د مالی د لټولو لپاره ترسره کیږي. له کارګو سره د ټکر وروسته د تیلو ټینکر کې اور بل شوی او له دې وروسته لږ تر لږه دوه دیرش کسان له درک شوي چې زیاتره ایرانیان دي. د امریکا سمندري ځواک نن د جاپان له اوکیناوا څخه یوه الوتکه لیږلې چې د چین په ساحل کې د تیلو ټینکر د لادرکه عملی په موندلو کې د چین او جنوبي کوریا له کشتیانو الوتکو سره په عملیاتو کې برخه اخلي. په دې بیړۍ کې یو لک او شپږ دیرش زره ټنه تیل انتقالېدل چې ارزښت یې شاوخوا شپېته میلیونه ډالره جوړیږي. د ایران د تعلیم محکمې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي ایران اراده لري چې په پرایمري سکولونو کې د انګریزي ژبې په زده کړو بندیز ولګوي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په ایران کې مذهبي مشرانو د انګریزي ژبې له وجې د مغربي هوادونو د کلتوري یرغل خبرداری ورکړی دی. د لوړو زده کړو شورا مشر مهدي نوید ادم سرکاري ټلویزیون ته پرون ویلي په سرکاري او غیر سرکاري پرایمري سکولونو کې انګریزي ښودل د قانون او اصولو خلاف ده. د جرمنی یو لړپړی ډیپلوماټ ویلی اروپای ټولنه به د ایران د مظاهرو په اړه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو لپاره بلنه ورکوي. په ایران کې د دسمبر په 28مه د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګیبریل پرون په برلین کې زی ډی ایف ټلویزیون ته ویلي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی سره پر دې سلا شوې دي چې که ممکنه وي نو راتلونکې اونۍ به د ایران د بهرنیو چارو وزیر راوغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواز شریف لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سیګمار ګبریل دا هم ویلي هیواد به د امریکایي ولسمشر ټرمپ هغه لاره نه خپلوي چې نوموړي د ایران موجوده حکمرانانو څخه د واک اخیستو لپاره له مظاهره کوونکو سره د ملاتړ ویلي. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي وایي روسیې د مکسیکو د 2013 کال په ولسمشریزو انتخاباتو د اغېز اچولو لپاره پیچلی مهم پیل کړی دی. د مکسیکو ورځپاڼې ریفورما پرون ویلي دا خبره په هغې ویډیو کې مخې ته راغلې چې د امریکا ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماسټر په دسمبر میاشت کې واشنگټن میشته جیمز ټاون تنظیم ته د تقریر پر مهال جوړه شوې وه. رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې تر اوسه د دې خبرو په اړه د مکماسټر دفتر یا کریملن ورته څه ځواب نه دی ورکړی. او خیره خبر ده چې په امریکا کې چارواکو پرون ویلي چې دوه تنو څخه د پاسه د یو ارب ډالرو لاټرۍ ګټلې دي. یو تن د جنوري په 5مه په فلوریدا کې د میگا ملینز لاټرۍ له لارې 4.5 میلیونه ډالر وګټلې او بل بیا د جنوري په 6مه په نیو هیمپشیر ریاست کې 5.6 میلیونه ډالر ګټلې دي. د ګټونکو نومونه تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 پیسې او په 1.28 پیسې. یو پاؤنډ په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. یو درهم په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.10 پیسې او په 1.10 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.45 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.12 ایرانی ریال نو خرڅيږي. اوس موسم حال د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 1 ویشت وي. په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت -4 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکار یعنی ساج ملو د موسم حال او د کرم صوبې مو د عرفت انجم ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د خیبر پښتونخوا تعلیمي ادارو ته ګواښونه دي د وسلوالو لخوا خو حکومت څه وایي؟
مونگا کو جی اکبر صوبائی حکومت طرف نہ مکمل کوشش کو لگی آئی اور کمی ہوتا نیشنل الیکشن پلان وغیرہ مطابق وارنیبل کمی پلیسز دی آگے بارہ کے مونگا ایکٹیو باقاعدہ پاس کو
پاکستان کے ډیرو ډلو باندې د امدادي رقومو دراغونډولو پابندی لګیدلې ده خو سیډونکو شمیم شاهد د حکومت دیګام ته په دې نظر ګوري. د مومندو قبایلی سیمې د صحت د محکمې خزینه کارکونکي د حکومت نه دا وختنه کوي.
دروجی ندی خوازمنګ د سرم تنخانه دا غستی کور کی راته خېډيري خبري کوي ولی راته نه کوي. اغه وی تاسو سازای ما خام راځي د څنګه ډیوټي دشت اصل تنخاګه نظر کوي.
قبایلی سیمې او افغانستان مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو له سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شي مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي امورو محکمې لخوا د صوبې پوهنتونونو یا لویو تعلیمي ادارو او دغه شان سرکاري ودانو ته د امنیت ټینګولو هدایات ورکړل شوي دي او یو اعلامیه جاری کړی ده چې پکې ویل شوی دی چې باید د صوبی امنیتی ادارې دې د سر کیس مناوړه پیښې مخنیوي لپاره چمتو وي او د حساسو ځایونو امنیت باوري کړي. تفصیل شبیر احمد جان.
دا خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمه لخوا د صوبې د ټولو پوهنتونونو تعلیمي ادارو ته هدایت شوې دي چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه وسلوال کله هم دغه یا دغه شان نور ځایونه په نښه کول شي او باید ټولې تعلیمي ادارې او په خصوصي توګه پوهنتونونه د کم شمېر ډلو عبادت ځایونه دي محفوظ کړی شي. دغه اعلامیه چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې لخوا جاری شوې ده په حق له د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته وویل نه یوازې تعلیمي ادارې بلکې ټول صبح کے امنیت لپارا ٹنگ منا پورتا کڑی دی
مونگا کو جی اخبار صوبائی حکومت طرف نہ مکمل کوشش کو لگی آئی اور کمی ہوتا نیشنل الیکشن پلان وغیرہ مطابق ورنیبل کمی پلیسز دی آگے بار کے مونگا ایکٹیو باقاعدہ پاس کو کیمرے اور نو سیکورٹی سروس مونگا جوڑ کو مندر دے یا گردوارا دا یا چرچ دے تاسو کو دی الٹا سیکورٹی سسٹم پورا کڑے دے کیمرے اور دی سرم دا زیادہ سے کو لگی آئی.
بلخوا خیبر پختونخوا چرسدی ضلع کے باچا خان پہنتون چی خوشا درے کا لولاندر پہ ہم پدے میاش کے وسلوالو برت کڑو ادا شلونا زیاد دا کون کی ادا کالج عمل پکے وجل شیوا دا امنیت تسارن مشر اشفاق خان مشال لیڈو تویل چرداغ ہدایتون بغیر ہم جوی دا پوہنتون دننا او باہر امنیت تنگ امون پور تکڑی دی
منگا کو سیکیورٹی با حوالے سرا چکم مخ کی رباشا خان یونیورسٹی سیکیورٹی گورن آغین ازیاد منگا نور ریر ازیاد اصلاح کڑی را او ہر سم سٹ کڑی جی آغین علاوہ منگا فریش منگا سمرا بھرتی کڑی رائے کی منگ سر آرمی والے کسان دی ایل سی والے کسان دی بون ریوال چې کم مخ کی کم وارو یا کم دغو نوغه خبر او کافی دغه سره اوچت شوی دی.
دغه شند پیښور پونتون وین علی عمران هم مشال لیډو ته ویل چې د پونتون دنله چې سومره هم د دې لاندې کارکونکو ادارې دي که سکولونه دي او که کالجونه او که هاستل دي دوی د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړی دي. تیر میاش کې هم وسلوالو پیښور کې زری تربیتی مرکز باندې برید کړو چې پکې د 10 کونکو په شمول پکې 9 کسان وژل شو او خوشا 15 درش پکې ژوبل شوی وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو په بری موضوع تر راګرځوم. په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه په کابل او واشنگټن کې د سېنټرانو نظرونه او لیدلوري یو ده. دوی وايي پاکستان له کلونو راهیسې له امریکا او افغانستان سره دوه مخه لوبه کړې او نور باید پرې باور ونه شي. په دې اړه باندې د کابل ناظم همکار حدیث پردیس دا تفصیل لري.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په دوام د رنپال په نوم یو امریکایي سناتور ویلي په داسې طرحې کار کوي چې پر پاکستان مرستې بندې او دغه هیواد ته ورکړل شوي پیسې هم بیرته راوګرځوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو مسله د بحث توده موضوع وه. افغان سناتورانو ویل چې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا له کلونو وروسته په دې پوهېدلې چې پاکستان ورسره دوه مخې لوبه کوي. دوی وایي دا لوی بدلون دی او باید ښه ګټه ترې پورته شي. لړډلې سناتور زلمی زابلی د جرګې عمومي غونډې ته وویل
نور دې په دا خپل موقف ټینګ سي نور عملي ګامونه دې واخلي چې د ټولې دنیا خصوصا درېمه نړۍ د دې هغه موقف تایید کړي که چیرې بیا د پاکستان سره دې په شکل نه شکل بیا جوړ جاړې وکړي دا به د افغانستان د خلکو لپاره غیر قابل د قبولي.
تازه امریکایي سناتور رین پال په خپل ټویټ کې لیکلي داسې طرحه به وړاندې کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې پر پاکستان مرستې بندې او دغه شان هغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې هم بیرته راوګرځوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ښاغلي پال دغه نظریه ستایلې ده. د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړ چې امریکا ته یې دروغ ویلي دوی تیریستي او په وروستیو کلونو کې 3 میلیاردونه ډالره بې نتیجې مرستې ترلاسه کړې دي. په ورته وخت کې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د پوځي مرستو ځنډول په دې معنا ده چې نور امریکایان له پاکستانه ناهیلي شوي دي. د ولسي جرګې او شمیر غړي بیا وایي که هم پاکستان ته د امریکا ډیری ورکړل شوي پیسې د استخباراتي تعامل له مخې دي او بیرته ورکول امکان نه لري خو دا ډول څرګندونې هم بې اغېزې نه شي پاتې کېدی. د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف انعامي
و اون چی میشوه اگر د این موضوعات صداقت وجود
دی وی هغه څه چې روان دي که صداقت پکې موجود وي دا آینده بحث دی. اما د مرستو د بیرته ورکولو موضوع اصلا امکان نه لري او دا هغه مرستې نه دي چې په قانوني توګه د یو حکومت ته ورکړل شوی وي. د خغلی نامی خبره کته هم په پاکستان د امریکا او روسی فشارونه په خپل ډول کې لومړنی دی، خو بیا هم ولیدل شي چې دغه فشارونه څومره کولای شي د سیمې او افغانستان له ثبات سره مرسته کولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږم په دې موضوع کې پاتې کیږو. اف پی لیکي د امریکایي حکومت لخوا پاکستان ته د پوتین مرستو ځنډولو تر اعلان وروسته د واشنگټن ځینې چارواکي د اسلام آباد راتلونکي اقدامات څاري. اجانس لیکي په پاکستان کې بیا ځینو سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د امریکا ضد دې ځوابي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د دې لیکنې په اړه باندې انیس اجمل دراوړي.
ایف پی لیکي د واشنگټن پر اسلام آباد د پوځي مرستو ځنډولو وروسته د امریکا دفاع وزارت چارواکي د پاکستان راتلونکي اقدامات څاري. د تیر زیارت په ورځ امریکا اعلان وکړ چې د افغان طالبانو حقاني شبکې سید د پاکستان تر پریکنده ګامونو پورته کولو پورې ورته د شاوخوا دوه اربو ډالرو پوځي مرستې ځنډوي. اشانس لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامي پاکستان د پریکړې په اسلام آباد کې چارواکي غوسه کړي او ځینو پکې د ځوابي ګامونو غوښتنه هم کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو سید د امریکا هڅو ته زیان رسولی شي. اشانس لیکي په دې کې د امریکا لپاره تر ټولو لوی ستونزه به هغه مهال وي چې پاکستان له افغانستان سره پوله اتړي او له وجې یې هېواد ته د خوړو نور سامانونو رسایي بنده شي. د امریکا چارواکي ټینګار کوي چې تر اوسه د اسلام آباد لخوا د داسې کوم ګام پورته کولو شواهد نه دي لیدلي، خو له دې وړاندې په 2011 کال کې هم پاکستان د نیټو د سامان وړونکو ګاډو لپاره له افغانستان سره خپله پوله تړلې وه. د شانس په خبره د امنیتي وجوهاتو له وجې پینټاګون له دې ویلو ډډه کوي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو لپاره څومره سامانونه وړل کیږي، خو په ځانګړې توګه افغان ځواکونه د پاکستان له لارې پر رسایه تکیه کوي او امریکا هم د کم لګښت له وجې د پاکستان د رسد لارو په حق کې ده. ایف پی لیکي په پاکستان کې د اپوزیشن سیاستوال عمران خان په ګډون سره نورو له حکومت غوښتي چې لارې بندې کړي. عمران خان په یو بیان کې ویلي وخت راغلی چې امریکا ته سخت رد عمل او ښودل شي، امریکا ته وړیا ورکړي ترانسپورټي لارې اتړل شي. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس خبریالانو ته ویلي داسې ایس نښې یې نه دي لیدلې چې پاکستان به ځمکني یا هوایي لارې بندې کړي. جیمز میټس ویلي که پاکستان د هغو وسلوالو سید چې دغه هېواد امریکا لپاره زیات خطر دي پریکنده ګامونه پورته کړ، نو واشنگټن به له اسلام آباد سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي او پوځي مرستې به هم بحال کړي. د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې د جنوبي ایشیا د چارو پوهې کریسټین فیر اشانس ته ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه دې له وړاندې څخه یو پلان تیار کړي چې له پاکستانه څه تمې لري او که هغه هېواد رسد لارې اتړي نو نور کوم مهم ګامونه پورته کول پکار دي. اشانس لیکي کرغستان چې د امریکا پوځي کارکوونکو لپاره افغانستان ته د سامانونو وړلو یو مهم تجارتي ځای و، پکې امریکا دا مهال هیڅ هوایي اډه نه لري. اشانس لیکي د امریکا له روسیې سره د خرابو اړیکو له وجې د مرکزي ایشیایي هېوادونو د پاسه پروازونه بې باوره ثابتېدای شي. بلخوا ځینو امریکایي چارواکو اشانس ته دا هم ویلي امریکایي پوځ خپلو سرتیرو ته د ښه رسد لپاره نور انتخابونه هم لري او د شخصي الوتکو په ذریعه دا تشه ختمولی شي.
د تیر سورو دراهیسی پاکستانی رسنو کې د جماعت الدعوا د خیر خیګړې ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د مرکزی حکومت لخوا بندیزونو خبرونه خپاره شوې دي. خدای دې ادارې مرکزی چیرمن حافظ عبدالروف مشالی له طرف خبرو کې ویلي چې د حکومت لخوا ورته د بندیزونو هیڅ ډول حکم نه دی ورکړل شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل زلان یوسف زینا.
د فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزی مشر حافظ عبدالروف مشال ریډیو ته ویل چې پرسنیو د دوی په اداره د بندیزونو خبرونه ناسم دي. خبریال شمیم شاهد وایي چې په ځینې تنظیمونو باندې د بندیزونو خبرونه پرسنیو ځکه خپاره شوي دي چې پاکستان باندې د ځینې بهرني ملکونو له اړخه فشار دی.
مخنیوی د پاره دی دا چې خبرونه ورکړي دي چې په دې فلاح انسانیت فاونډیشن باندې جماعت الدعوه یا نور په دې باندې باندې پابندي لګي. زما دا خیال دی چې دوی دا پابندیان دي هسې هغه خلکو له سترګې توری ټولې امریکې له سترګې توری ملل متحد له سترګې توری او داسې نور هېوادونه چې کان کې افغانستان هم دی کان کې هندوستان هم دی
جماعت الدعوه د ملل متحد لخوا کلادم تنظیم ګرځول شوی دی او د مشر حافظ سعید په سر یې امریکا نقد انعام هم اعلان کړی دی. د جماعت الدعوه د خیر خیګړې د سانګې فلاح انسانیت فاونډیشن مشر حافظ عبدالروف وایي چې د دوی له امله د امریکا او بھارت ځینې سازشونه پاکستان کې نه کامیابیږي، نو ځکه دغه هیوادونه د دوی پر ضد دي. په دې وروستیو کې امریکا پاکستان سو سو واره د سخت دریزه او افغانستان کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی او فوجي مرستې یې پرې هم بندي کړي دي. د پاکستان خارجه دفتر څو ورځې وړاندې یو ځل بیا دغه تورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان د سخت دریزو ملاتړ کوي او وی ویل چې پاکستان له هر چا زیات د ترهګرۍ ضد جنگ کې ښکېل دی او تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
خپرونې په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلي سیمې ته د مومندو د صحت د محکمې زنانه کارکوونکي وایي چې که هغوی ته د تیرو اوو میاشتو تنخواګانې یا معاشونه میلاو نه شو نو ممکنه د هغوی د راتلونکي پولیو مهم نه انکار وکړي او ماشومانو ته پولیو واکسین ورنه کړي. دوی وایي چې تر یو نیم سل زنانو ته د اوو میاشتو تنخواګانې نه دي میلاو شوي. تفصیل شانواز ترکزینه.
د محمود ایجنسی د صحت د محکمې د یو نیم سلو زیات کارکوونکو ته د تیرو پنځو میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی. دغه کارکوونکي وایي چې یوې خوا ته د هغوی نوکرۍ مستقل نه دي او بل خوا یې معاشونه هم کم دي، نو که دا ستونزې هوارې نه شوې ممکنه د هغوی راتلونکي د پولیو ډیوټي ونه کړی شي. په محمود ایجنسی کې یو نیم سلو زیاتې زنانه ولې پنځلس نارینه دي چې هم په یاد محکمه کې کار کوي او یوه زنانه لیډی هیلت ورکر یا د صحت د محکمې کارکوونکي مسرت خان وایي
دروجی ندی خو زمونږ د سرم تنخانه د اغستی کور کې راته خې ډېری خبرې کوي ولې راته نه کوي. هغوی وي تاسو سار ځای ماښام راځئ دا څنګه ډیوټي ده چې تاسو له تنخواه نه درکوي، نو الټه موږ د کوره پیسې اخلو، نو کېدای شي چې بیا په دې موږ مجبور شو پولیو نه به انکار کوو.
د صحت د محکمې لخوا د ای پی آی نومې پروګرام ټیکنیشین یا د تکنیکي عملي کارکوونکي عظمت شیر وایي چې دا هغه دولس کاله وشو چې په دې محکمه کې کار کوي. نوکرۍ لا هم پخه یا ریګولر نه ده او د میاشتې معاش یې 6000 روپۍ دی، خو د تیرو پنځو میاشتو راهیسې ورته معاش نه دی میلاو شوی.
اووه میاشتې یا اتم میاشتې نه میاشتې بعد هم زموږ تنخواه راغلی ده، اوس پنځه میاشتې وشولې چې نشته. قرضدار کوو په هغې باندې کار روان دی. پنځو میاشتو کې یو سړی ته تنخواه میلاو نه شي، یو سړی کار کوي مزدوري کوي او مزدوري ورته نه میلاویږي، نو هغه به هغه کار هم له مزه نه ورکوي او تر کمې به ته په قرضونو باندې او په یو بل نه په غوښتلو باندې هغه خپل کار چلی.
نو دغه تنانو ته به د تیرو پنځو میاشتو ټولې تنخواګانې کله میلاویږي؟ دا پوښتنه مې د صحت د محکمې محمود ایجنسی مشر ډاکټر ذاکر حسین نه وکړه.
ایل ایچ ډبلیو ته او د ای ډی پی چې کوم څومره اسپیټالونه دي، نو او ته د تیرو پنځه شپږو میاشتو تنخواګانې پاتې دي. په دغه سلسله کې ناس یم د ډیولپمنټ والا سره ډیسکس کوم په پروسس کې دي اپروول.
د ډاکټر ذاکر حسین پوینا چې دا ستونزه یوازې د مومندو نه بلکې د ګردې فاټا د صحت د محکمې د کارکوونکو ده، خو وی ویل چې ممکنه ده په دې روانه هفته کې ټولو کارکوونکو ته تنخواګانې یا معاشونه ورکړل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومندو ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو خوستا او د خوست په اړه باندې له یوې اونۍ راهیسې د غرونو او دښتو په سر د دعوو او لانجو له کبله په خوست کې یو شمېر ځایي قومونو او کوچیان د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلي او کوچیان وایي چې خوستي حکومتونو پرې د تګ او راتګ لارې هم تړلې. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله خیل.
د خوست په ختیځو سیمو کې پراته کوچیان وایي چې له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستي قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلې او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کوچیانو یو تن مشر حاجي رمضان کوچی له بابرک تڼۍ څخه مشال راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل
المر
پنوم یابل کوچه وای چې دوی خوست خار ته اتل لري لري خټوري باندې دي
اتل لري لرو خوست دا مکمل په موږ باندې دي ها مریضان مالو سامانونه دکانو کې یو شای نه نن مریضان راستانه زوی دي د لندرو توري وبوتي ری علي شیر پینا پهل دا مکمل باندې کله مریضان زلته کورو کې پراته دي ها او نو څو غام کې نه حکومت ورته راځي نه ملک ورته راځي نه بل کې بیا دا چې حکومت له مان نه دروځي موږ پیګو خوشي پیګي.
خو بل لور ته د خوست قومي مشران د کوچیانو دا خبره ناسمه بولي. قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي چې خوستي قومونه دلته خواوشا زر کړه د اوسېدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټولې تاڼې همدې قومونو په حشرونو جوړې کړي. مختار الدین وویل یوه میاشت مخکې کوچیانو پر دوی منظمه لشکرکشي وکړه او نږدې وه چې د دوی پر کلیو او کورونو ور وخیږي، نو دوی اړ شول چې د کوچیانو د لشکرکشۍ مخه ونیسي.
بیا مجبور شول چې موږ خلک اور جوړ شول، موږ نه د شر طرفدار یو نه د جنجال طرفدار یو، شریعت هم منو، نرخ هم منو، اصول هم منو. ایولي صاحب سره ولایتي ادارې سره په دای ساحه کې څوره کتلې دي، اوس رغېدلې یو، هغې ټولو خبرو ته مو غېږ نیولی ده. په دا شکل چې مثال موږ ته خپل حق ورسېږي، خپل حق کوچی زورور دی، موږ سره ظلم کوي، جتای کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې دواړه لورې له مورچو راکوز شوي او لارې هم نه دي تړلي. د خوست والي ویان مبارز محمد زدران وویل چې د کمیسیون د گزارش له مخې اوس مهال په سیمه کې د وسلوالې نښتې اندېښنه نشته.
مورچې د دواړو ښکېلو خواوو په تفاهم سره ړنګې شوي، وسلوال کسانې کورونو ته ستنه شوي او په ضمن کې د ټولو پر مخ باندې لویې لارې خلاصې دي. هیڅ ډول د تاوتریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. ولې وروستۍ نهایي یا بنسټیزه پرېکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کیږي چې د جمهوري اسد علي مقام لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوی دی.
کوچیان د خوست د متون، شمال، باغ، تریزیو، علي شیرو، توروبو، لنډرو، قدمو، لکڼو او خرچینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دعوی او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل هم ګرځېدلي دي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خوست نه ورزو ننګرهار ته. د افغانستان په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکي ولسی جرګې لپاره د ټاکنو د طرز عمل په اړه د کمیسیون فعالیتونه او ټاکنیز تدابیر د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استادو سره د یوې غونډې په ترسره کولو سره شریک کړل او هم یې د غونډې له ګډونوالو څخه د شفاف ټاکنو په نظر سلا مشورې واخیستې. تفصیل باز محمد عابد.
د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ټاکنو د ارزونې پروسه چې 15 میاشتې وړاندې پیل کړې وه، د هغې نتیجې د سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او د ټاکنو د بهیر د څارونکو بنسټونو سره شریکې کړې او د ټاکنو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه یې د هغوی څخه سلا مشورې واخیستې. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر زبی والا وګړی وایي چې دوی یو سل او شپږ داسې مرکزونه دولتي او امن ملپه ځایونو ته انتقال کړي چې پخوا د خلکو په شخصي ملکیتونو کې موجود وو.
مراکزو د ارزیابۍ او د متوازن کولو پروسې یو تر ټولو غوښینه او عمده برخه همدا وه که هغه مراکز چې د زورواکو او یا د شخصي ملکیتونو کې اوسي انتقال کړي. په ننګرهار کې تقریبا یو سل او شپږ مراکز منتقل شوي دي. راتلونکي ټاکنې به په شفافیت، رڼې او سرتاسري اوسي. هیڅ نه زورواکي او هیڅ نه تقلب او جال تصویر ته به اجازه ورنکړي.
دې زیاتوي چې د هود په میاشت کې به د رایه ورکوونکو د نوملړ بهیر پیلېږي او د سرطان په 14 نیټه به د ولسی جرګې لپاره ټاکنې ترسره شي. خو په ننګرهار ولایت کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ پیپا مشر اسدالله لاروی وایي چې د رایه ورکوونکو د نوملړ لپاره دغه موده چې شاوخوا 4 میاشتې به وي کمه ده.
کم ټیم چې دوی د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره ټاکلې دی، د هود په میاشت کې به دوی دا پروسه شروع کوي او د سرطان په میاشت کې به دا انتخابات کوي. دا یو تخنیکی ستونزه لري ځکه دلته ډېر پړاوونه په مخ کې دي چې دوی نشي کولای دا پروسه تکمیل کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی الله زمری وایي د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملړ بهیر او ډاډمن امنیت به تر ډېره حده د ټاکنو په پروسه کې شفافیت رامنځته کړي.
درای ورکوونکو د پاره نوملړ جوړی دا یو هدف پوره کولای شي چې په پروسه کې شفافیت راوړي او تر څنګ یې ډاډمن امنیت د ټاکنو تضمین کوونکی دی. ولس هم به تر سره همکار وي او څوک چې کاندیدان دوی هم باید کوشش وکړي چې د جالو تصویرو تقلب نه باید لرې او په امان کې واوسي.
په ولسمشریزو ټاکنو کې په ننګرهار کې د رای ورکوونکو لپاره 390 مرکزونه فعال وو چې اوس دا شمېره 304 ته راټیټه شوې ده. خود ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې دوی هڅه کوي چې د ټاکنو تر وخته یو شمیر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي، اول ته هم د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه پرانیزي.
مرکز
د زیاتوي چې په ننګرهار کې ایساره کې یوازینی ولسوالي ده چې د رای ورکوونکو دپاره پکې مرکزونه نه دي په نښه شوي، خو ولس ته ډاډ ورکوي چې د ټاکنو تر مهاله به د دوی امنیتي ځواکونه په دې وتوانېږي چې په ایساره کې هم د ټاکنو مرکزونو جوړولو ته زمینه برابره کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز دانی ساجمل.
دا خیبر پختونخوا د ځینو تعلیمي ادارو مشران وایي د بریدونو تر ګواښونو وروسته یې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هدایات جاري کړي چې د صوبي ټولو تعلیمي ادارو د اقلیتونو عبادت خانو په ګډون د حساسو ځایونو د امنیت لپاره ډېر کلک ګامونه پورته کړل شي. نن پاکستانی چارواکي یو سل او اووه څلوېښت کب نیونکي هند ته سپاري. د پاکستان سرکاري میډیا وایي دا کب نیونکي د پاکستان پولې د حدونو دننه د کبانو نیولو له وجې ګرفتاره شوي وو چې اوس یې د قید موده پوره شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د کابل د جنوري د څلورمې نیټې د هغه ځانمرګي برید لومړنۍ څېړنې خپرې کړې چې په کې دیارلس تنه وژل شوي او نولس زخمیان دي. یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پېښه د امنیتي ځواکونو دوکاندارانو تر منځ د نښتو پر وخت تر پولیسو رسېدو وروسته وشوه. د خوست ولایت په ختیځو سیمو کې کوچیان وایي له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستي قومونو پرې لارې تړلې چې له وجې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د خوست ځایي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې وروستیو کې کوچیان د دوی سیمو ته د لشکرو په شکل کې راغله او په کورونو ښکلو یې د ورختو هڅه کوله، یو ځکه د خوست ځایي اوسېدونکي اړ شول چې کوچیانو ته لارې بندې کړي. د امریکا سمندري ځواک هم په هغو عملیاتو کې شامل شوی چې د چین په ختیځي ساحل کې د تیلو ټینکر او یوې کارګو د ټکر وروسته د عملې د لټولو لپاره ترسره کیږي. د دې ټکر وروسته لږتر لږه دوه دېرش کسان لادرکه شوي چې زیاتره ایرانیان دي. د ایران د تعلیم محکمې او لوړپوړي چارواکي ویلي ایران اراده لري چې په پرانیستو سکولونو کې د انګریزي ژبې په زده کړو بندیز ولګوي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په ایران کې مذهبي مشرانو د انګریزي ژبې له وجې د مغربي هېوادونو کلتوري یرغل خبرداری ورکړی دی. او د جرمني یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي اروپایي ټولنه به د ایران د مظاهرو په اړه د هېواد بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو لپاره بلنه ورکوي. په ایران کې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د دسمبر په 13مه د حکومت ځینې مظاهرې پیل شوې دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته نساج مل وړاندې کولو اوس درته د مشال لیډیو ونی د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. د نن د مشال مرکه کې را سره د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن مینیجنګ ډایرکټر پروفیسر ډاکټر عبدالتواب خان میلمه ده. دا غو سره په بلوچستان کې د کمیونټی د ایجوکیشن په چارو خبرو کوو. د دې خبرونه قربا شاهین بنیرې ده. نو راځي چې وورو د مشال مرکه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیره مو د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن د مشال مرکه کې را سره د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن مینیجنګ ډایرکټر پروفیسر ډاکټر عبدالتواب خان میلمه دی. ډاکټر صاحب د دې نوړان دی په بهر هیوادونو کې زده کړې کړې دي تر پی ایچ ډی او د پوسټ ډاکټریټ تر لیول پورې او هایر ایجوکیشن کم چې اعلی تعلیم دی په هغه کې د کار تجربه لري. دا وخت د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن ایم ڈی دی. دغه اداره په بلوچستان کې د تعلیم د ودې لپاره څه کار کوي؟ دغلته د تعلیم معیار څه دی؟ په دغه ټولو چارو به ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوې د مشال مرکه کې.
خیر اوسئ، جوړ په خیر، آباد اوسئ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. کوم به راته لیک د ځان باره کې وایي چې تاسو د کوم ځای او اوس کومي بنیادی ابتدایي زده کړې څنګه وکړې، په کوم سکول کې مو کړې او د تعلیم د ژوند د تجربه تر اوسه پورې څنګه تیر شو؟
زما نوم خو عبدالتواب خان دی. ما د انعت الله کاریز گلستان دا هغه د پرایمری سکول د ټاپ د سکول څخه خپل تعلیم ابتدا کړې ده. دکې چې زما والد صاحب چې هغه یو عالم سړی وو او پر کور باندې مشت دینی علوم هم راکاوي، نو داغه پاس زرالم کوټ ته په کوټ کې په ګورنمنت ساينس ډیګري کالج کې ما خپل ایف ایس سی وکړه، بیا هم په یونیورسټي کې ایم ایس سی وکړه، ماسټر چورته وایي، بیا هم داغه بعد پی ایچ ڈی وکړله، بیا د پوسټ ډاکټریټ دپاره د لندن ته ولاړم، داغه داسې مې د برسټل یونیورسټي سره پوسټ ډاکټریټ وکړي، بیا مې دویم پوسټ ډاکټریټ امریکې والا وغوښتم، د فل برایټ سکالرشپ چې پاکستان د شپږ کسان کالج دی ګو په هغه کې زه سلیکټ شوم، نو یو د امریکې سره وکړي، بیا نو ملیشیا او د تایلینډ او انډیا او دا ځای وکړم، ما خپل ټریننګ او خپل کوم پوهنه یا خپل درس تدریس زتلی چې
ڈاکٹر صاحب تاسو د زده کړو میدان کم یو دی، یعنی فیلڈ اف سٹڈی کم دی، تاسو د دومره زده کړې چې کړې دي نو دام په کم میدان کې کړې؟
بنیادی ما خپل دلچسپی چې هغه د جیولوجی سره، جیولوجی مثلا د سٹڈی اف د ذکر د غرونو د اوبو د مادنیاتو د دې شانو سره ما خپل دلچسپی، او ما په هغه کې خپل فیلڈ پی ایچ ڈی پوسټ ڈاکٹریٹ بیا بل پوسټ ڈاکٹریٹ بیا بل پوسټ ڈاکٹریٹ درې پوسټ ڈاکٹریٹ غواما په دا جیولوجی کې کړې دي.
ها جی، تاسو مطلب چې د سمره زده کړې کړې دي یا تجربه هم دغه د هایر ایجوکیشن ده، یعنی د اعلی تعلیم ده، دا وخت تاسو د بلوچستان ایجوکیشن فاؤنډیشن ایم ڈی اے چې هغه پرائمری ایجوکیشن باندې او کمیونټی ایجوکیشن باندې کار کوي، نو د اعلی تعلیم نه پرائمری تعلیم ته د تاسو خپل پریکړه وا که د حکومت له خوا ته ویل شو ولې را لې دې میدان ته؟
پدې کې دا تاسو ډېر څه سوال دی، دا رښتیا خبر هم ده چې زه د هایر ایجوکیشن سټډی ما کړو، مګر د بنیادی تور چې په دغه کې وګوره نو د سو پوری دا ایجوکیشن فاؤنډیشن چې دی، یعنی د تعلیم بنیاد، لکه موږ په پښتو کې وایي تاداو،
جی
تاداو د بلډینګ، تاداو د دیوال، تاداو د سو پوری چې بنیاد نه مضبوط شوی نو تر هغه پوری پر دې باندې بلډینګونه نه ځکه کېدل. نو ځکه ما د خپل ډیر ښه ژوند دا ټول خواهشات د سو لاندې کو، د هایر ایجوکیشن څخه زه دا پرایمری ایجوکیشن ترالم، او دې ته د اعداد مرچیو دا پرایمری ایجوکیشن چې دی بیا د کمیونټی سکول، کمیونټی سکول اند ټولنې سکول، په دا ټولنې کې چې هر هغه ځای چې چیرته چې ګورنمنت سکول نه، چیرته چې پرایویټ سکول نه، الته شل کور، الته شل کور، الته شل کور یا پنځو سکور، نو الته موږ ورزو یو کمیونټی ور جوړ کړو. ما دا کمیونټی په یورپ کې مونږ لیدلې، امریکا کې مونږ لیدلې، د کمیونټی بیسډ چکم ادارې دي هغه ډېر په خوشحالي او ډېر مخ وړاندې باندې کړل.
ډاکټر صاحب، بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن تاسو خو ذکر وکړو چې د کمیونټي سرکار کوي، ټولنې سرکار کوي، د تعلیم د ودې لپاره، د تعلیم د یو خوب بنیاد کې خودو لپاره، اوس پورې تاسو لخوا، تاسو د ادارې لخوا کم کم کارونه شوي دي بلوچستان کې د تعلیم د ودې لپاره؟
موږ دا خو ورلد بینک دلته ډېرې پیسې دا زموږ فاؤنډیشن ته ورکړې وې، دا پیسې به ضایع کېدلې. نو زه چې رالم 2014 کې، نو زما سره خپل ټیم ډېر ایماندار، ډېر مخلص او ډېر په علمي جذبو باندې منور ټیم را سره وو، نو موږ دلته 640 سکوله په ټول صوبه کې، یعنی 2 سلو کې موږ دا خلاص کړو په کمیونټي کې. په دې شپږ سوه څلوېښت سکولو کې دا وخت موږ سره 10,000 سټوډنټ دي، نجونې وال فاند واړه ګډ، او په دې کې چې دي 3/4 فیصده چې دي نجونې دي، او دا بعد بیا د ګورنر ورډ چې کوم پیسې وي په دې باندې په ټولو 2,000 کې 225 سکولونه موږ پاخه بلډینګونه د سټنډرډ دا جوړ کړل، او دا کې درې کمرې، دوا باتروم، بیا بونډری وال، بیا واټر ټینک، بیا دا شان موږ دغه سلو، نو د ورډ بینک په پیسو باندې و موږ دغه سکولونه تعمیر کړی دي سر تر سوولي.
ها جی، دا پروجیکټ چې دی یا دا فاونډیشن چې دی دغه د ورډ بینک مرسته وسري دا به کار کوي، او که خدای مګه دا مرسته نین بیا به دا فاونډیشن ودریږي کنه د دې کار برواني؟
یا دا کار په 2014 کې هغه پروجیکټ چې زرالم داغه بعد، یعنی زه په 2014 اخره کې دا برته دا پروجیکټ ختم کړو، مګر زموږ کار روان دی. د بغیر ول په دې چې گورنمنٹ آف بلوچستان محکمہ تعلیم چې دی دازمر د ټیچرانو تنخواه ورکړي. ټیچرانو هغه وخت د ټیچرانو تنخواه چې وي صرف اور صرف دیو ټیچر تنخواه 4000 و. بیا گورنر محمد خان اڅکزي او موږ دواړه په ګډه واداشي یو جوک وبولي مسخره مو وبولله چې یو ټیچر وګوره هغه ته 4000 تنخواه وګوره. نو بیا موږ دا تنخواه د 4000 سره 10000 کړې او اوس دیو ټیچر نه اوس د 10000 سره بجای 15000 کړې منظوري مې اخیستې ده 15000 ده. په دې سره په کمیونټي کې ډېر خوشحالي رااله او خلکو تعلیم ته راغبه سو. د دې نه وړاندې د سره په دا ځینو داسې علاقو کې موږ خپل سکولونه خلاص کړي دي چې په هغه ځایو کې ګسره سکولونه سوزل کېدل تعلیم یې ګسره ناروا ګڼلو. اوس ځکه د افغانستان سره تر پوله باندې شاوخوا توبه اڅکزي یا دا د نوشکي طرف یا دا د ایران خواته دا د پنجګورو دا علاقې په دې ځای کې د سکولو وجود ګوا هغه ځایو کې نه و. په کومو ځایو کې چې موږ خپل سکولونه خلاص کړل او اوس د کمیونټي خلکو بجای د دې چې موږ د الکانو سکولونه راکړه او موږ د انجونو سکولونه را خلاص کړي اوس فکر مو شعور داسې ډېر بېسي ډېر څه مخ نه لیدي او خلکو راځي او موږ سره سکولونه غواړي چې موږ
موجوده حال کې تاسو چې دغه تجربه مو شو د کمیونټي سکولونو دینه وړاندې تاسو په تعلیمي ادارو کې زده کړې ورکړې دي د یو ماهر تعلیم په هیڅ باندې کوم د بلوچستان د پرایمري اډوکیشن خبرې کوو نو کوم داسې غټ غټ چیلنجونه دي غټ غټ ستونزې او غټې مسلې کمی کمی دي په دغه میدان کې
په تعلیم په میدان کې بنیادی خبره دا ده چې د ګورنمنت د خوا څخه هغه انتظام چې دی هغه د پلان مطابق نه دی د ټیم ورک مطابق نه دی د خلکو چې خو شوشه راغلی دی د دې سمخ چې خو دلته ډیره پسماندګي و د خلکو د سکول دلته یو په ځو بنیادی خبره دا درته وکم چې زموږ اکثره کشنان چې وو د مدرسو د مسجد بنیاد د تعلیم دلته موږ په وطن کې موږ یې لکه کې نو چونکه هغه وخت انګریزو نو خلک چې د سکول بجای او مدرسو ته او مسجد ته ځات توجه کول موږ چونکه چې انګریزان لاړو نو اوس دی وسوداغه د مدرسې خلک داغه د مسجدو خلک داغه مفتیان ملایان مومنین عالمان داغه راځي چې دغه زموږ مدرسې دغه زموږ دغه چې دا هم په سکول رنګ توجه راکړي د سکول رنګ سہولت راکړي کمپیوټران راکړي ټیچران راکړي ټریننګ راکړي دغه شان راکړي دغه اوس ګورنمنټ کو لګیا دی حکومت لګیا دی چې اوس مدرسو ته توجه ورکړي او دلته یو بل بنیادی وجه ده دلته زموږ ټیچران ته هغه د ټریننګ هغه بنیادی هغه سہولت هغه نو اوس په قاعده زما خو د زموږ کوم فاونډیشن چې دی په دې فاونډیشن کې موږ کم از کم خپل 700 څخه سیوا ټیچران ته موږ د فاونډیشن د خاصه ټریننګ ورکړی دی موږ خپل ټول افسران ته ټریننګ ورکړي چې د 500 شاوخوا دي او دا غرنګ د کمیونټي خلک چې کم دي دا کمیونټي مطلب دا دی چې صدر وي یو جنرال سیکرټری وي یو خزانچی وي نو تاسو د کسان سره دي دا ټول ته موږ دا ټریننګ ورکړی دی چې تاسو به د سکول نگرانی تاسو به د سکول سره کومک دا څنګه کوي.
ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړو چې خلک تاسو لزمکه در کی یعنی اتیا کی زمکه چې بای دا زمکه د کلی د طرف نه یادې او کس طرف تاسو له در کړل شي تاسو بیا په سکول جوړاوې تاسو له خوا به د سکول سره سمرسته کیږي
موږ دا سکول چې دغه د چې ذکر راکوم پر دې باندې بلډینګ ورجو
ها
دا سره سره موږ دا ټول الکون ته فری اف کاست یعنی مفت تعلیم ورکو
ها
دا دوا درېم دا د چې موږ د کتابونو ورکو سلرم دا دی چې نور سہولیات هم ورکو دا د کمیونټي سکول او دغه ته او دا کمیونټي ته څه څه دای چې ټیچر چې د کوم استاد چې دی هغه به دا کمیونټي هغه به دا کمیونټي پر مشوره باندې دا به کمیونټي مستر رپورت راکړي چې دا استاد ټیک دی دا استاد نه دی دا رکه سموس په درزونو ټیچران چې دی هغه بدل کړی دی چې هغه سم ډیوټی نه کول د کمیونټي په خپل باندې بیا دا موږ نور ټیچران دا هغه څخه ایکسپیرینس تجربه کار خلک دا خلک موږ لګولې دي او هغه په قاعده سره ډیوټی کوي او موږ د ډیوټی د لپاره بنیادی خبره داده که څه هم دلته د ګورنمنټ او د ځینې سکول پرایټ سکولونو اوس پرائیویٹ سکولوں نے ډیر پرفارمنس ہے ډیر سبھی مگر ډیر گران دے ہر چاہ دس خبر نہ دا وہ گورنمنٹ سکولوں اس کو بہتری خواہ تو پدیر وان سی دی وقت حکومت دی دا اوس ډیر قدم اخست دی چې هغه تیچران هغه دغه نشاندہی کرے ورته ویلی دی چې تاسو بخپل ډیوټی کوئ تاسو بخپل سبق کوئ چې په دې کې په زرګونو داسې زه به دا درته وایم چې داسې تیچران چې هغه د مخه دا تنخواه دې اخیستی مگر سکول ته به نور کړو هغه ډیوټی نور کړم مگر اوس هغه نشاندہی چې کړې ده دې چې د هغه خلاف کاروایی وکړلې نو اوس خلکو تعلیم ته د پخوا په نسبت
ہاں جی ڈاکٹر صاحب جنکو د تعلیم پاڑ رہا تم وائے آیا خلق خپل لونا خپل معشومان جنکے دا انکرج کئی بلوچستان کی بدا حوالہ باندھے د خلکو رائے داغی بہیویئر بدلی گی کہنا چاہا جنکے امراولی اسکول نکی واچی
بالکل زدا د ټول چې په توبه تګزي چې د افغانستان سره بالکل تړلې علاقې ده دغه علاقې کې باقاعده سکولونه نو نه پرېښول بل د مشکې داسې علاقو کې هم د شاوخوا علاقو کې سکول نه پرېښول اوس ما له هغه خلک چې دي دا وایي چې موږ د جنکي سکول راکړو اوس موږ په سکولو کې دي دغه شپږ سوه څلوېښت سکولو کې په دې کې د دوه څلوېښت انجونې دي وه ګوانور چې دي هغه الفان اصل کې دوه څلوېښت پرسنټ چې دي هغه انجونې دي نو په دې وجه خلک اوس زیات تعلیم ته متوجه دي او ښه تعاون هم کوي او په خلکو باندې ښه تعلیمونه هم کوي خرڅونه هم کوي
د دې فاونډیشن د کمیونټي سکولونه چې دي ډاکټر صاحب دا د بلوچستان په ځینو خاص ضلعو کې دي او کنه دا په هر ضلع کې دا سکولونه شته
د بلوچستان په دا وخت دو دېرش ضلع دي په دې دو دېرش ضلعو کې زموږ دغه شپږ سوه څلوېښت سکولونه دي او په دې کې دوه سوه پنځه ویشت سکولونه په پاخه چې موږ جوړ کړي دا په ټولو ضلعو کې برابر موږ سردغه کړي دي البته چې په ځینو ځای کې ډېر زیات ضرورت دی چې هلته نه روډ وي نه اوبه وي نه دغه وي بلکې زه به یو دا خبره درته وکړم چې ما په خپله دا وخت د دوه ویشت ضلعو دوره کړې ده دېرش څخه تقریبا د دوه سوه سکولو څخه زیات دوره کړې ده دغه خلک پر تعلیم پر سکولو ته دومره راغب شوي دي چې دا موږ دا بلډینګ د پاره پیسې وو دغه دوی ته کمیونټي ته ورکړو دا کمیونټي به جوړوي موږ هغه ته پیسې ورکړو دوی پر حیوانانو یا پر مزدورانو باندې هلته روډ موډ نه وي د غره و سر ته یا وریځ ته یا میدانو ته و دغه ته پر وژو باندې د خپل سامانونه وړي او هلته ډېر د یورپ د سټینډرډ برابر ښه بلډینګ ښایسته چې هغه باندې زلزله هم اثر نه کوي زموږ انجینران یې ډیزاین کوي دغه سکولونه جوړ کړي نو د خلکو د مینې اندازه ته د دې سره لګولی شي چې هغه پر وژو باندې د خښتي او د سریو د شان نن وړي او د سکولونه جوړي.
ها جی ډاکټر صاحب یو کمیونټي غواړي یو کلی غواړي یو ټولنه غواړي بلوچستان کې چې را موږ له سکول پکار دی زموږ بچو له سکول پکار دی غیب تاسو سره څنګه رابطه کوي؟
اول خو زموږ خلک زموږ افسران چې کوم ما دې د پاره غوا درې میکانیزم جوړ کړی یو دا دی چې ما په هر ضلع کې یو کنسلټنټ ورته وایي هغه ټاکلی دی هغه ته باقاعده د میاشت تنخوا ورکړو هغه پر دا ټوله علاقه ګرځي او دا کوم سکولونه چې جوړ شوي دي دا سکولونه ګوري نو خلک به دوی ته دوی نشاندهي وکړي بیا دې خلکو ته ووایي بیا خلک راشي دفتر ته بیا درخواست راکړي بیا موږ خپل ټیم ورواستو بیا کمیونټي ور جوړ کړو بیا کتابونه ورکړو بیا د دې دخواست د ټیچر نشاندهي وشي دغه ټیچر تنخوا ورشروع کړو نو په دې وجه باندې دا بیا زموږ خپل سټاف ممبران ورځي بیا د کمیونټي خلک خپل د دې خیال ساتي بیا د زموږ کنسلټنټ د فاونډیشن کنسلټنټ د دې خیال ساتي درېم بیا د زموږ دا کوم فاونډیشن سټاف چې دی هغه بیا ورځي نو په دې وجه باندې دا سکولونه چې ډېر کامیاب او ډېر مخ په وړاندې او څو د ګرد کال وا دا سکولونه خلاص شي ولې په دې چې دا شونه کوروته دا سکول یا کورنه مرته نږدې وي حتی که چې زه به ماښام هم ورلم د کمیونټي ګرد کښنه هم راو غوښتم هغه سره مخ په امتحان خپل پښتنه خپل رښتنه دا نه چې په سار دی سکول بند دوه بجو بند شي یا ته په هغه سره کوم را غوښتلی شي چې دا شون کورنه د نږدې ځاخ پروکه چې کښنه راو غواړي کمیونټي د سکول باندې دا چار وخت موږ دې ته اپروچ رسای کولای شي.
ډاکټر صاحب تاسو د کتابونو ذکر وکړو د دې سکولونو د پر نصاب چې کوم دی یا کتابونه چې کوم دی هغه ستاسو له خوا تیاریږي او کنه دا هم هغه کتابونه دي کوم چې په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته خودل کیږي؟
یا زموږ د سرکاري سکولو یو سلیبس ګورنمنت د سکول د ګورنمنټ کوم سلیبس ډیزاین کړی دی هم هغه کتابونه موږ دغه سکولو ته ورکو. او په دې کې اوس نوې دغه بهتري راغلی ده چې موږ د پښتو کتابونه د بلوچي یا د بلوچي کتابونه د براویانو علاقې ته د براوي کتابونه او پښتني سیمې ته د موږ د پښتو کتابونه باقاعده د پرایمري دغه لپاره ورکو. دا به اوس یو نوې بهتري به راغلی چې په مورنۍ ژبه کې هم دغه تعلیم موږ مخ په وړاندې اوس روان دی.
ہاں جی دی اسکولوں کی او سرکاری اسکولوں نے چکم دی ڈاکٹر صاحب دا چتا سو کلم موازنہ کوي نو د تعلیم معیار څنګه دی کوالٹی اف ایجوکیشن خبر کوم چې اغي په کم معیار باندې دی
په دې کې د سلیبس په حوالہ باندې فرق نشته
ها
مگر د زمونږ د کمیونټی اسکولوں چې دی په اکثر ضلع کې زمونږ د کمیونټی اسکولوں سټوډنټ چې دی هغه پر ټاپ هم راغلي دی پر اول نمبر باندې راغلي
ها
دغه سي د پزینې ځای کې د ګورنمنت سکول او پام پر تا باندې پر د ډیر ځلو کې په واته لږ ځلو کې چې داغه موږ د کمیونټي سکول او پام چې د پنځم جمعات کې امتحان ور کړی دی په ځلا په ځلا کې به اول نمبر راغلی انجونی هم دغه او خو د مزي خبره داد چې دلته زموږ ټیچران چې کم دي دا د انجونی د تعلیم خبره وکړه زبه د شیرانی ضلع یو حواله درکم چې هغه ډیر ډیر تعلیم په حواله باندې ډیر پسمانده و مگر دا خلک شاغلی دي په اله تعلیم مېند دي مگر دې ته سہولت نه دا هغه ځای کې ایم ایس پاس انجینری دغه سکول ته یعنی بغیر تنخواه هم تنخواه خو څلور ورځې خو به موږ ورځا ته کړ بغیر تنخواه نام په سبق شوی په دا کمیونټي کې په دې چې هغه جذبې ولولې راغلي دغه تنخواه په خاطر نه کوي هغه د ملازمت په خاطر نه کوي بلکې یو داسې هوا یو داسې جذبه یو داسې ولولې راپورته شوی دي چې هغه دا غواړي چې موږ بچان چې دي هغه تعلیم یافته شي.
ډاکټر صاحب د تعلیم په حواله د ولسی بیدارۍ د پاره ځکه چې اوس پم داسې ډېرې سیمې چې هلته خلک لا پدې نه دي پوه چې د تعلیم دغه د پاره څه ګټه راوړي شي دغه کورونا او دغه ژوند څنګه ښه کول شي نو په دغه اړه باندې څه کمپاین یا څه پروګرام تاسو لرئ چې ولس کې بیداری پیدا شي په دغه
اوس مخفل یو پروګرام ډیزاین کړی دی چې موږ دا ټیکنیکل ایجوکیشن هم ورته شروع کړو چونکه دلته خلګو خو ته اخو دا وای چې وو د تعلیم بغیر پرمختګ نشته هغه خلګم دا وای چې په تعلیم ناروا غنوغم دا وای چې تعلیم بغیر مشترک نه سکول ولې هغه په دې چې وای د تعلیم په ذریعہ باندې موږ د دوست دشمن د شو د پد د حلال او د حرام د دې ته موږ صرف او صرف او صرف په تعلیم باندې کېږي په دې باندې خلګه پوسوی دي نو په دې وجه باندې خلګه چې دی هغه ذاته توجه ورکړي او ډېر کومکونه کوي او ډېر داسې ځلان نشته کله ډېر بوکټه غرا واخی کله مری غرا واخی کله شیرانی غرا واخلی کله داسې علاقې چې هغه انتهایی ډېر پسمانده وي ډېر تعلیم په حواله باندې سہولت نو اوس هغه ځلو ته موږ ډېر زیاته توجه کړی ده او هغه ځای کې موږ ډېر زیات
ڈاکٹر صاحب مو اکثر پر اپورنو کی گورو چی قبائلی سیمو کی و دا بلوچستان پر زنو برخو کی دا خز استادانو ډېر لوی کمی دی یعنی خز استادانی چی دی اگر پاگش میرا کی نشت سمرا چی پکار دی نو دا مسئلہ تاسو تم پشتاو کوئی نو بے تاسو سنگا ہوا رو بے
دا بلکل ستا دا مسئلہ دا سی دا زمان دا علاقی و تکزی و اگر آغل و بارکچیت لگا
خجی
چی دا دانجون سکول راکی و تیچر راکی
خجی
هغه ویل و سکول خو بدر کو ټیچر څنګه درکو
خجی
خو ما د موږ سره په واده و چې دغه به و چې خدای تعظیم د تعلیم شو کنه دوری به زه مې ورکم سکول به دغه به ورکم کور به ورکم شجون به ورکم
خا
ټیچر هم راکې سکول هم راکې
خا
ان خلک دوم بس په خوشحالي په دغه باندې دغه سکولونه دی غواړي
خاجی پاخر کے ڈاکٹر صاحب یو لک معلومات ساسو نه ساسو شکم د مطالعه میدان د زدکړو میدان د په دغه بم لګي خبرو کو د جیولوجي او د زمکه د علوم او مدنیات مونږ چې د پښتنو د وطن د مدنیات او د دې قدرتی وسیلو خبرې کو نو ساسو علم سوي د دې قوم سره سدي لکه کم وسایل ور سره شتا کم مدنیات ور سره شتا
زخ به دادر توام چې ګسر تازمر خصوصا داد بلوچستان کې کپشتنی سیمه ده کبلوچی سیمه ده
جی
ک مثلا کپشتوخا ده کبلوچا ده په دې دواړو کې دونه مادنیات چې هغه بالکل د دې لپاره دا مشهور شوی دی چې پیراډایز آف جیولوجي. پیراډایز آف جیولوجي مطلب دا چې دا د جیولوجي جنت دی، یعنی په دې کې هر قسم ډبرې، هر قسم غمي، هر قسم وسولم شته، سپین زرم شته، سره زرم شته، او دا د غم شته، دا سنگ مرمر او گرینایټ او ډیر ډیر قیمتي غمیان او قیمتي دغه، او حتی کې تیل هم شته. دا کویله خو بیخي بې انتها ده، ګیس هم بیخي بې انتها دی، دا ټول شیان دلته شته. خو بدبختانه دا ورته ویلای شو چې دلته د ګورنمنټ هغه توجه، هغه شان چې دی هغه ډیر کم دی. نو په دې وجه باندې که څه هم بهتري راغلې ده، خو دومره بهتري نه ده راغلې کم چې په کار ده. نو دا ټول مدنیت شته، او زموږ غرونه چې دي یورپ د غرو څخه، د امریکې د غرو څخه، هغه د دې جیولوجي چې ده د پرډګار پرته ده، ښکاره ده. ځکه چې د یورپ هغه چې دی هغه به یو اردمه ځنګل دی، یا واښه دی، شنګښتې ده، دا به ته لرې کوې، بیا به دا ډبره معلومه، دا غر به معلومه، دا غمک معلومه. زموږ هغې خو هر شی پر میدان باندې پروت دی، ښکاره دی، چې سونه ده هم ښکاره ده، چې سنگ مرمر دی هغه هم ښکاره دی، که سپین زر دی هغه هم ښکاره دی، که غمی دی هغه هم د مځکې په سر باندې هغه ښکاره ځلوبل کېږي.
صحیح ده ډاکټر صاحب. په اخره کې د بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن د مینیجنګ ډایرکټر په حیث باندې څه وایي د بلوچستان ولس ته د تعلیم په حواله باندې څه پیغام ورکول غواړي؟
زه پیغام خدای دی چې داغه د کمیونټي خلک دا تعلیم ورکول، که څه هم د سټیټ د ریاست ذمہواري ده، مګر نو چونکه ریاست ګرد دنیا ګرد ته معلوم دی چې ریاست دونه توان نه لري چې بغیر کمیونټي یا بغیر سوسایټي دا پرمخ لاړ شي. په کار دا دی چې موږ هر کار د پلانینګ ته او په ګډه وکړو، په ټولنه ټول په ګډه باندې په علاقه کې دا تعلیم خپور کړو. دا ته بنه کښېنو چې دا د حکومت خالي ذمہواري ده. دا حکومت ذمہواري که څه هم ده، مګر په کار دا دی چې ټولنه ټوله په دې کې خپل کومک، خپل مرسته او خپل دغه هیلو سره ګډې کې ده تعلیم د بهتری
لپاره. ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وست مو سره خبرې وکړې. تاسو ډیره ډیره مننه.
ډیر ډیر تشکر. لستا د مسیدو د پروانم دات ارمان ګل د رچیدو د پروانم یا وهم پتری سایل خپل ټوټي ټوټي کچکو خیر د پختنو نا او د پختو د پارا دنیا میں